السلام علیکم خوبو اوریدونکو ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري دا وخت په پیښور کې د سهار لس بجې دی په دې غړې کې زه منور شاه تاسو هرکلی کوم او تمه لرم چې سهار به مو خپلې وي په خبرونه کې مو خبرو چې د پیښور سره نږدې د ادیزو په سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید په ترڅ کې د مړو شو کسانو شمیر د اته دیرش نه لوړ شوی دی نن با په برسل کې د افغانستان او لیبیا په حالاتو د ناتو چارواکي خبرې کوي ورځي چې د خبرونې په سر کې د فرخنده وزیر نه د دې سات تازه خبرونه واورو
په لیبیا کې د حکومت خلاف مظاهره روان دي او په وس په مظاهره چانو هوایي بریدونه کړي په پیښور کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمیره نږدې سلويختو ته رسیدلې ده نن با په برسلز کې ناتو هیوادونه د افغانستان او لیبیا په حالاتو خبرې کوي امریکا وایي په هیواد کې القاعده او امریکایان او مسلمانان د ترهګرۍ لپاره استعمالوي روسوای په نړۍ کې تر ټولو زیات مالدار خلک لري او نن بعد د سریلانکا او زیمبابوي ترمنس ته کرکټ لوبه کیږي د خبرونو تفصیل په لیبیا کې د حکومت خلاف مظاهره روان دي د زابیا او راسلنو په شمول یو شمیر خارونو کې خلک د ولسمشر قذافی خلاف راوتلي دي الجزیره ټلویزیون وای په مظاهره چانو د حکومت په لوه پوزیانو لخوا دزي او هوایی بریدونه هم شوې دي د لیبیا چارواکي وای د ملک ته تیلو په پیداوار کې سخت کمی راغله د لیبیا د تیلو د کمی ادارې مشر شکری غنیم وای د ملک ته تیلو ورځنی پیداوار یې د 1.6 میلیونه بیرلو نه زلکه بیرلو ته راغله ملګری ملتونه وای په لیبیا کې د 1 میلیون نه زیات خلک امدادي مرستو ته سخته اړتیا لري د پیښور سره نږدې په ادیزو سیمه کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو تنانو شمیره نږدې سلويختو ته رسیدلې ده دغه ځانمرګي برید چې په سیمه کې د امن لخکر د یو غړي د ښځې په جنازه کې ترسره شو پرایځایي طالبانو پر غاړه اخیستې په دغه جنازه کې 350 تنانو ګډون کولو جوبل تنان د پیښور لیډرډینګ روښتون ته وړل شوې دي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی میډیا ته ویلي طالبانو په سیمه کې ماتې خوړلې نو ځکه اوس په جنازو او جمعتونو کې بریدونه کوي په قبایلی سیمو او پښتونخوا صوبه کې د نوړاندې هم د وسروالو طالبانو خلاف جوړ شوی د امن په لخکرو داسې بریدونه شوي دي د قبایلی سیمې خیبر پولیټیکل انتظامی وای ناسرګند وسروالو د جنکو یو سکول په بمونو الوزولې دي د مشال خبریال فرهاد شنواره تفصیل راکوي
ناسرګند وسلوالو د لنډ کوتل په صدوخیلو سیمه کې د جنکو په یو سرکاري سکول کې بارودي مواد اخی وو چې وی زوردار چودنې سره او چاودیدل د دوی په وینا په دې پیښه کې چاته ځاني زیان نه رسیدلې خو له د سکول ودانی په مکمله توګه را پریوتې ده د خیبر جنسي د تعلیم د محکمې د وینا تر مخې په خیبر سیمه کې په بمونو سره الوزول شو سکولونو شمیره تر 40 ورسېده
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د امریکا د ایوان نمائندگان یو کمیټې با نن په امریکا کې د هغه پلټنو اوریدنه کوي چې ګنې په دغه هیواد کې د مسلمان ټولنې ځینې غړي تندروي خوروي د امریکا د داخلي امنیتی سکیورټی مشر پیټر سکینګ وای د القاعده او د دوی مرستیال دا کوشش کوي امریکایان او دغلته میشت مسلمانان د ترهګر بریدونو لپاره استعمال کړي خاغلی کینګ دا هم ویل په امریکا کې د مسلمانانو مشان او د جمعتونو مان خپل داسې مواري په پوره توګه سرته نه رسوي چې ځوان کول د مذهبي تندروي او ترهګرۍ نه څنګه لري وساتي بلخوا په امریکا کې مسلمانې ټولنې او د بشري حقوقو ادارو د داسې خبرو اوریدنه په سخت ټکو غندلې او سیاتوي په امریکا کې مسلمانانو سره توفيري او امتیازي سلوک روان دي نن با د بلجیم په برسلز کې د ناتو د اتیویش هوادونو د دفاعي چارو وزیران د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د مرحله وار وتلو په شمول په یو شمیر مسلو خبرې کوي د ناتو جنرال سیکرټری اندرس فوګ رسمسن ویلي دا به د افغانستان لپاره د یو نوي دور پیل وي په دې غونډه کې به د لیبیا په حالاتو هم خبرې کیږي د امریکای مرستیال ولسمشر جو بایدن د روس په مرکز ماسکو کې د ولسمشر دیمتری میدودیف سره لیدکات کړي دوه هیوادونه غواړي د اقتصادي اړیکو سره سره په یو شمیر نورو برخو کې هم د یو بل سره همکاري وکړي خاغلی بایدن با نن د وزیر اعظم ولادیمیر پوتن سره هم لیدکات کوي فوبس مجله لیکي په روس کې اوس ته بلیونیرز شمیره د سلو نه اورېدلې ده. دا مجله لیکي هغه مالداره کسان چې په بلیونونو امریکایي ډالر لري په روس کې په زیاته شمیره کې دي، چې یوازې په ماسکو کې یو کم 80 بلیونیرز ژوند کوي. د دې مجلې مشر سټیو فوبس وایي
But in terms of Asia Pacific, the number of increase in billionaires is almost 40%.
روس کې د بلیونیرز شمیره سلویخ فیصدی ته رسیدلې ده. تاسو وکتل چې روس د 25 یو سل یو ته ورسید او برازیل د 13 ته ورسید. په نړۍ کې اقتصادي وضع بدلیږي، خو دا نه امریکا ده او نه غربي یورپ.
او نن به د سریلانکا او زیمبابوې ترمنز د کرکټ لوبه په پالیکل کې ترسره کیږي. سریلانکا په خپل مخالف ټیم تکړه معلومیږي. خبرونه ختم شول.
قدر منوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د فرخند وزیر نه خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې به د دې رپورټونو تفصیل واوري. د پیښور د ادیزو په ځانمرګي برید کې زیاتره وجل شوي کسان به نن خاورو ته سپارل کیږي. د یو وجل شوي تن د کورنۍ یو غړي وویل
پتره لګي د دې وس مختلفو خو د چا بچ چې کم نه په دوبه کې دي، چا په سعودي کې دي، چا څه کې بخښنه ته انتظار کوي.
کسه هم پنجاب حکومت په صوبه کې د طالبانو د موجودګۍ نه انکار کوي، خو سیړونکي وایي د پنجاب په جنوبی برخه کې ګڼ شمېر پنجابي طالبان موجود دي. او د پاکستان د خارجه چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی ویلي د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې د کلکېچ ښکار دي.
دی وایي چې دا وخت د پاکستان او امریکا ترمنځ د اعتماد کمی دی، او تر څو چې موږ دغه اعتماد بیا نه وي په ځای کړی نو بیا زموږ منزلونه معلوم نه دي.
دا او یو شمیر رپورټونه نور هم لرو، او د دې غړې په اخیری برخه کې جبا ټکی پټکی پروګرام به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري، او دا وخت د دې غړې اولنې ریپورت لرو. د پیښور سره نږدې په ادیزو سیمه کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وجل شو کسانو شمیره 18 تر رسیدلې. د ځانمرګي برید چې په سیمه کې د امن لخر د غړي د میرمنې په جنازه کې تر سره شو، پړی طالبانو په غاړه اخیسته. د سیمې خلک وايي په امدادي کارونو کې بوخت دي. د مشال ریډیو خبريال فواد علي شاه د پیښې ځای ته ورغلې او وروسته حال یې په دې ریپورت کې راکوي.
په دیزی کې د جنازې په منځ شوي ځانمرګي برید کې تر اوسه پورې د حکومتي چارواکو مطابق 18 تنه مړه شوي دي او 55 جوبل دي. دا دیزی خلک د کلی په قبرستان کې د امن لخکر یو نماینده وکیل خان د ټبر د جنازې منځته ولاړ وو کله چې دا ځانمرګي برید وشو. د برید نه پس خلک د مړو او زخمیانو سره هسپتال ته لاړو، او نور خلک یو ځل بیا قبرستان ته لاړل چې د مړو د پاره قبرونه وکني. مستحکم خان چې د دې کلی اوسیدونکي دی، مشال ریډیو ته ویلو
خستخان بابا دیره کې دا مخامخ دیره د خستخان بابا دیره کې تک څه دي قبرونه مبرونه له جوړې جنازې پته نه لګي لګي جنازه به ټینګ کیږي دا نه دی ویلي کنه. نو بس کم قبر تیار شي بس هغه ته بس اړي ورولي نو دا چې ایس پته نه لګي کنه. او یا کتن مثلا ډېر دي قبرونه خاطر تیارې یلته دي دي نور دغه څلورل ته جوړيږي دي دي کم کني نو قبرونه ګرځا کړل لکه جوړيږي او ایس پته نه لګي لایو دا دې کتن نور مشته دي.
سلويخت کلن افتاب خان هم د خپل ترزوی د پاره قبر کنيستو د پاره قبرستان ته راغلی وو. اغه مشال ریډیو ته ویلو
د دې وسو اس پتر لګی د دې وس مختلفو په چا بچ چې کم نه په دوبه کې دي، چا په سعودي کې دي، چا څه کې بس هغه انتظار کوي زموږ خو خپل یو د طرز ته کې وطن شهید شو. اغه زوی چې کم نه دوبه کې هغه بس خبرو کوي قبر مو تیار وي زه کې شي لري بس نو مخام ان شاء الله ما ذکر کوي.
په قبرستان کې چې په کوم میدان کې دا ځان مرګ بریټ شوه وو هل تک خلک را غوند وو او یو بل ته د هغه کس کیسه کوله چا چې دا بریټ کړو. مکرم خان هغه کس په خپل سترګو لیدلی وو. هغه وایي
خپل دا
دیزی دا امن لخکر مشر دلاور خان مشال ریڈیو تویلو
دا دیر پار ما یو وقتا مخی برستان پرشو کچی بایی زمان پا قربان املاو سو کالتو شکمو امنیشن چکمو خلاش شو او زمان سر مده جی طالبان کم مسائل ورکی اغا حکومت پاکستان مولا نرا کری طالبان چکم خپل یو ورکر لیو گنر لیو توپاکمار لیو وسائل ورکی داگی چکم ساری مرشی اغا تا پدری مورد دان لس لگ روپے ملاوی گی زمان بچی چی مرشی سلور میشت بعد مورد پیسی نی ملاوی گی سوال نپرمانی بی بچی چاسر کری زمان
دا پیخور پولس مشر یا سی سی پی او لیاقت خان هم دا چاودن دا زائی دورو کا او پدی موقع خبریالانو تا ویلو
یہاں پہ ابھی امن لشکر والے
دلتا کے دا امن لخکر والا ام موجودو او دا پولس چارواکی ہم دلتا موجودو دا امن لخکر نمون تا دا فائدہ دا چی دای دا بہر کس پی جنی دا زانمرگ برید چکم کسو کو حقا دا دے جائے نو اس با مون دا دے خبر تفتیش کو چی دا بہرینے کس دلتا کے سنگ رو رسے دو او خلقو سنگ او نپی جن دو دا دے زانمرگ برید ذمہ داری زائی طالبانو پخپل سر اخیستی دا دا چا پر زد چی دا دے زائی خلقو امن لخکر جوڑ کرے دے اواد علی شاہ مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ تاسو د دمه نوړاندې د اديزو د ځانمرګي بریټ په اړه تازه حال اورئ د کسه هم وسلوال طالبان وای ټوله کارویانه د مذهب لپاره کوي خو سیډونکو وای د ډېری مديره هيسه وسلوال طالبان په جنازو جمعهتونو مزارونو حجرو او جرګو ترهګر بریډونه کوي چې د دې خبره ثبوت دی چې دغه خلک د اسلام او د پښتونه لری دي دا چې تر دې دمه په جمعهتونو او جنازو او مزارونو باندې سمره بریدونه شوې دي په دې اړه زموږ همکار ګلیاس یو ریپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته راوړم
د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې په جرګو او په جنازو یو شمیر ځانمرګي بریدونه شوې دي پیښور خار سره نږدې ادیزو کې په جنازه ځانمرګي برید کې خوښه سلور دیش کسان مړه او سلويختو نه زیات جوړل شوې دي د دې نوړاندې په 2008 کال د نومبر په 18 نیټه په ډیر اسماعیل خان کې د وجل شوی شیا مشر په جنازه ځانمرګي برید شوی وو په برید کې یو لس کسان مړه او یو شمیر جوړل شوی وو په 2008 کال د مارچ په 2 نیټه د رادم خیل کې په جرګه ځانمرګي برید کې 2 سلويخ کسان مړه او 85 جوړل شوی وو په وجل شوی کسانو کې زیاتره د دار ادم خیل سپینګری مشران بو په 2008 کال د نومبر په 8 نیټه د دیزو ناظم چې د وسلوالو پر ضد قامی لشکر جوړ کړي وو ځانمرګ بریدو شو په برید کې د دیزو ناظم عبدالمالک او 15 نور کسان مړه او 2 سلويخ جوړل شوی وو د 2009 کال فروری په 6 نیټه ډیر اسماعیل خان کې په یو جنازه برید کې 28 کسان مړه او یو شمیر جوړل شوی وو په 2010 کال جنوري په اړومبي نیټه لکه مروت کې د والیبال لوبي کټو لپاره راجم شوی کسانو باندې ځانمرګي برید کې 115 کسان مړه او یو شمیر جوړل شوی وو د 2010 کال په جنوري 9 نیټه اديزو کې په یو غونډه برید وشو چې یو شمیر کسان پکې جوړل شوی وو همدغه شان تیر کال اپریل په میاش کې په کوز دیر کې د عوامي نېشنل ګوند په یو جلسه ځانمرګي برید کې 15 سلويخ کسان مړه او د 500 نه زیات جوړل شوی وو د 2010 کال د جولای په 9 نیټه د مومن ایجنسی یک غونډه کې په جرګه ځانمرګي برید کې 10 نه زیات کسان مړه او یو سل شل جوړل شوی وو د 2010 کال دسمبر په 6 نیټه په مومن ایجنسی غلنۍ کې د مشرانو په جرګه ځانمرګي برید کې 50 کسان مړه او سل څخه زیات جوړل شوی وو په جنازو او جرګو بریدونو پړه هم وسلوال طالبان په غاړه اخلي دا یو شمیرې تر مخه یوازې تیر کال ول سبا او شپږ نوي ولسی وګړي د ترهګری پیخو کې وجلې شي بي دي د روان کال په لومبي درې میاشتو کې 216 ولسی وګړي د ترهګری پیخو ښکار شي بي دي
د ترهګر بریدونو په اړه مو د ګلیاس ریپورت اوریدو
د پښتو ژبي نوې ژغ مشال رادیو یوازې په پښتو ژبه
په
پنجاب صوبه چې په خپل هم د تیرې سمودې راهیسې د ترهګرۍ ښکار ده د مرکزی حکومت لخوا ورته په وار وار ویل شوي چې دلته وسلوال طالبان شتون لري، خو د پنجاب حکومت دغه خبرونه تل رد کړي. دا چې تیره لږه موده کې د پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې د ترهګرۍ کومې پیښې رامنځته شوې دي او د جنوبي پنجاب د وسلوالو طالبانو په اړه څېړونکي څه وایي، په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل دا ریپورت را لېږلی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د جنوري کال 2020 نه را پدې خو د پنجاب مختلفو خارونو کې د ترهګرۍ خوښه دیار لس پیښې را مخې ته شوې دي چې پکې د اکثرو پیښو ذمہواری تحریک طالبان پنجاب غسته ده. د وفاقي حکومت سره سره د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي هم وایي چې سویلي پنجاب کې د ترهګرو پټنځایونه موجود دي او د دې خلاف کاروایی پکار ده. د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده فضل کریم وایي،
جنوبی پنجاب کے اندر ملیٹنٹ گروپس ہیں،
خود لمبی ورزنا ویلی دی چی سویلی پنجاب کی طرح گر ڈلی موجود دی اور دی طرح گرے اڑختا خلق رابری
ولیکلا چی مونگ پدی اڑا دا پنجاب صوبے دا قانون دا وزیر رانا ثناء اللہ نو پختل نوہاغ یو وار بیا دا دی خبرو تردید کلو او وی ویل چی مرکزی حکومت او نور باز کسان پا ہوا کی غشولی. نموڑے وائی
جنوبی پنجاب میں جس قسم کی پکچر پینٹ کرتے کی وفاقی حکومت اور بعض دوسرے عناصر کی طرف سے ہو رہی ہے،
د سویلی پنجاب په حق لا چې مرکزی حکومت او نور بازی غړي کوم انزور مخې ته راوړي د کې هیڅ حقیقت نشته. مونږ ته چې هر ځای تر هغه په نظر راځي یا مونږ ته سیتلاوي هلته مونږ کاروایی کوو. کدا سی خبره وي او چا سره ثبوتونه وي نو هغه دې مونږ ته راکړي. مونږ یو شمېر داسې کسان نیولې دي چا چې د دوی روزنه کړې ده، چا چې بسرنګ مرسته کړې ده او څوک چې په نورو پیښو کې ککړو هغه مونږ نیولې او دا وخت د ایجنسو سره دي او پلټنې ترې روانې دي.
بلخوا د پوځي او دفاعي چارو کارپوه او متقاعد بریګیډیر محمد سعد وایي چې ترهګر د یوځای یا علاقې پورې محدودول نه دي پکار، بلکې د دوی مقصد او اراده یو وي نو ځکه چې دوی ته چرته موکه ملويږي هلته کاروایی کوي. بریګیډیر محمد سعد وایي
چې کله کشمیر کې داخله استعمالېدل او زمونږ سټیټ سپانسرډ او استخباراتي او ادارې چې کوم داخله استعمالول د دې زیات ریکروټمنټ چې کوم دی نو هغه د سویلی پنجاب نو او جو بل علاقہ چې کوم ده کما پټه چې د دریا راوی او د چناب ترمن زدا لکه ګجراوالا او د موریس کې د علاقې چې کوم دي نه پکې شامل دي. ریکروټمنټ په زیات تر دې ځنه کې ده کله چې د کشمیر پالیسی کې لون کې تبدیلې راغلي او د هغې باندې سختې راغلي نو د خلکو د پاکستان خلاف چې کوم دي نو راي شروع کړې. دلته چې دی باندې ځمکه تنگ شو نه بیا او تښتېدل او قبایلي علاقو کې تحریک طالبان او د القاعده د سوري لاندې دي مرکزونه جوړ کړل. نو جنوبی پنجاب کے تل سے علاقہ قبضہ کے لیے سروس تھا سڑی ہوئی نہیں چپتا علاقہ تھا لگا کہ وزیرستان کے وا یا مسوات کے وا یا باجور کے وا اور دیکھ ہلکو پہ قبضہ کروں گا. جنوبی پنجاب کا خدا سے حالت نہ دیجیے یہ مخصوص علاقہ دی کنٹرول کے اگست روال تھا یہ مرکز جو کرے دے
د ترهګرو د مخنیوي په حق لا بریګیډیر سعد وې چې د لړکی استخباراتي ادارو لا فعال کردار تر سره کول پکار دي او ورسره ورسره حکومت له هم خپل کارکردګي ښه کول ضروری ده. نو موړ زیاتوي
د مختلف عوامل دي چې دلته چې حکومت نه هم خلک کم دي نو تنگ دي ځکه چې ناقابل او نااهل حکومت چې کم دي نو هغه په موږ باندې مسلط دي. پاکستان پالیسي چې کم دي نو هغه سره خلکو اختلاف دي هغه چې کم دي بل افغانستان جن نہ ہم دل تاثرات کم دین ہوا دے رکھ کرا دی سر من پختہ دے بھاو شکاری ہوں چے سوک دے کے زموں دا خلق دی او سوک کم دین ہوا دم خلاف تے سو پر چے بیٹھو رہو امی دو باندے جو گنس میں دور ہوندی ہے ہرے باندے سو پر غور نہیں شے من پر سے کی او پیراڈائم شفٹ نہیں رہو اس تے تو دا مسئلہ دا سے زما تا حل دے نہ کاری فوجی عملیات سرا یو وقتی طور پر پتہ سزا دے لو شی دا نے دا وچ کم دین کما خلق بل سر رنشت دے
د تیر کال جنوري نه تر دې دم پنجاب کې دیارلس د ترهګرۍ پیښې رامخته شوې دي چې پکې تیر کال 12 مارچ باندې اے آر بازار لاهور کې شوې 14 کې شپېته تنه د مئی په 28 نیټه د احمدیانو په عبادتګاه شوې بریدونو کې 15 کم سل، پړومبه جولای باندې داتا دربار لاهور کې شوې بریدونو کې 3 سلويخ، پړومبه ستمبر د حضرت علي رضی الله عنه په جلوس شوې 14 کې 9 او پرونی 14 کې شپږیش کسان مړه شوي او دغه رنگ پسونو جوبل شوی دی. ولی لا تر دې دمه په دې پیښو کې ککړ هیڅ یو اهم ملزم نه دی نیول شوی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونږ دا سلیکو
MASHAALRADIO.COM
قدر منوریدونکو دغه وا د مشال ریډیو د ویب پاڼه پتا چې تاسو په دغه ویب پاڼه باندې کڅوک ته انټرنیټ دلاره انټرنیټ ته لاسرسي لري او انټرنیټ باندې کتل غواړي نو www.mashalradio.com باندې تاسو د مشال خبرونه کتلې هم شي او ریډلې هم شي. د پاکستان د خارجه چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی ویل دي د پاکستان او امریکا ترمنځ د مودې راهیسې ډېری ګټورې اړیکې وي، خو د بدمرغه د ریمن ډیویس د مسلې وروستو دغه اړیکو ته زیان رسیدلې او دا وخت د پاکستان او امریکا ترمنځ د اعتماد او باور کمی راغلی، خو ضروری ده چې دغه باور او اعتماد بیا سره پر ځای کړی شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال علم زیب خان راکوي.
نیشنل پریس کلب سرخار اسلام آباد کی یو خبری غونډه ته خپل وینا کې د پاکستان خارجه چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی ویل چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د یوې مودې راسي ډېری ګټورې اړیکې وي، ولې د بده مرغه د ریمن ډیویس د پیښې وروسته دغه اړیکو ته زیان ورسېدو. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ایلچی ریچرډ هالبروک، خارجه سیکرټر میرمن هیلری کلنټن او یو شمېر امریکایي چارواکو د هغه نه بیا بیا دا پوښتنه کړې وه چې امریکا د ډېری مودې راسي د پاکستان سره هر رنگ مرستی کوي، ولی بیا هم د پاکستان اولس د امریکا په دوستۍ شک کوي. نو هغه دغه چارواکو ته وویل چې دې لړکی د امریکا کومک د ستاینې وړ دی، ولی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد او باور کمی دی. لکه چې وایي دې وایي چې دا وخت د پاکستان او امریکا ترمنځ د اعتماد کمی دی، او تر څو چې موږ دغه اعتماد بیا نوی په ځای کړی نو بیا زموږ منزلونه معلوم نه دي. ما ته ډېر افسوس دی چې تیر درې کاله کې پاکستان او امریکا یو بل ته سمر نږدې شو، هغه هر څه پسین لا شو. دغه وخت چې کله د شاه محمود قریشی نه د ریمن ډیویس په حق لا پوښتنه وشوه، نو هغه په جواب کې وویل
جہاں تک ریمن ډیویس صاحب کا تعلق ہے مسئلہ عدالت میں ہے اینڈ دی کورٹ از گوئنگ ٹو گیو ا ورڈکٹ.
دی وای چې تر سو د ریمن ډیویس د مسلې خبره ده نو دا لا په عدالت کې روانه ده، او تر سو چې دا وخت په دغه مسله سمره لګي خبري وشي نو خبوي. ما په ریکارډ دا خبره کړې ده چې کچري عدالت زرا وختم نو زه به هغه سوایم چې کوم ماته ټیک او په دې اړه خارجه دفتر ماته بریفینګ هم را کړی وو. زما نظر هم د هغې سره سم دی او زه اوس هم په خپله خبره ولاړ یم. د خبري غونډې په وخت شاه محمود قریشی پاکستان کې د خراب امنیت، ګرانۍ، توانایي، شهباز بټي د وجنې او داسې بېشمېره مسلو ذکر وکړو کوم سره چې دا وخت حکومت مخ دی. وروستو د مشال ریډیو سره د خبرو اترو په وخت چې کله یو وارې بیا دا پوښتنه وشوه چې شاه محمود قریشی خو چېرې د ریمن ډیویس له وجې د خپلې څوکۍ څخه نه دی ګوزش، نو هغه ډیر لنډ جواب ورکړو او وی ویل
ایونٹ کا جو مسئلہ ہے نا ریمن ڈیویس کا اٹس اے سمپٹم.
دی وای چې د ریمن ڈیویس مسئلہ دی ولوی مقصد په لور د علاماتو یو برخه ده، او تاسو د علاماتو اړخته مزي بلکې هغه مقصد ته ځان ورسوي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خبرې او سندرې
د موسیقۍ ځانګړي خبرونه
تاسو خبرې
مونږ ته د راز اقبال او رحیم شاه په اواز کې ډېر ښه غانه نشر کوي، او ماته د کندي کوچی غانه نشر کوي. ما د یو غزل و د عبد الله مکوري په اواز کې نشر کوي.
زمونږ سندرې
کله پټا شکارا کله وکړې شارا
سرګي ولا تور کې نکړې سر ولا پور کې
لاس ته مين را کارا نه ټول دنیا هي رکا
د پر نشه کول نن مونږ سره رکا.
مشال ریڈیو اڑان دی کوي.
قدر منوریدونکو خبرې او سندرې به هم اوري د دیګړې ورسته، او سرازو یو بل ریپورت تا د ملګری ملتونو یو ریپورت وای په افغانستان کې د تیر کلونو په نسبت په کال 2010 کې د اولسي خلکو وجنا 15% زیاته شوه، چې په تیر کال کې د 1000 زیات اولسي خلک وجل شوه. ریپورت زیاتوي زیاتره اولسي وګړي د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وجل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د واشنگتن ډي سي نه زموږ همکار هارون باچا راکوي.
ملګرو ملتونو د یوې خبر پاڼې په خبرولو ویلي په افغانستان کې د تیر کال په موده کې د پوځي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د نښتو په ترڅ کې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې په پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی، او په جګړو کې لښکېلو خواوې غوښتي چې د عام وګړو دفاع دې یقیني کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه مشن یوناما لخوا د پوځي شخړو پر مهال د ملکی تنانو د ساتنې پر موضوع ترتیب شوی کالنی رپورټ ښایي په 2010 میلادي کال کې په یاد شوي هیواد کې د پوځي جګړو په ترڅ کې 2000 عام وګړي وژل شول. د ملګرو ملتونو اعلامیه په افغانستان کې په 13 کلونو کې د پوزین خطو له امله د وژل شویو عام خلکو شمیره 8,802 ښایي چې وایي په دغه شمیر کې کال تر بله سیواوالی راغلی دی. د خبر پاڼې تر مخه افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه مشن د بشر د حقونو د څانګې مشرې میرمن جارجټ ګاګن په کابل کې د دغه کلنی رپورټ د خپرونې پر مهال د افغانستان له حکومته له نړیوالو پوځي ځواکونو او د دولت له مخالفینو په کلکه وغوښتل چې د 2011 میلادي کال په اوږدو کې د جګړو پر مهال د عامو خلکو د ساتنې خپلو قانوني مسؤلیتونو ته جدي پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو رپورټ په 2010 کال کې د افغان دولت مخالفین د 2000 ملکی تنانو په وجلو تورنوي چې وایي زیاتره د دوی لخوا په ترسره شویو ځانمرګي بریدونو او د سړک د غاړې د ماینونو په چاودېدو سره وژل شوي دي. رپورټ بیا حکومت پلو ځواکونه د 4,000 ملکیانو په وژنې ګرموي چې وایي 101 هم د دوی د هوایي بمباریو په نتیجه کې ژوند له لاسه ورکړی دی. رپورټ هم دغه رنګ د افغانستان سویلي ولایتونه هلمند او کندهار یادوي چې وایي دغلته د ملکی خلکو وژنې د نورو سیمو په پرتله په زیات شمیر کې مخته راغلي دي. د ملګرو ملتونو خبر پاڼه د ملګرو ملتونو د مرستندویه مشن او د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیشن لخوا په رپورټ کې د ورکړل شویو هغو ګډو سپارښتنو ذکر هم کوي چې له مخې وسلوال مخالفین په سمدستي توګه د ملکی کسانو د پنخه کولو څخه منع کړل شوي او له نړیوالو ځواکونو غوښتنه شوې چې د بېګنا وګړو د مرګ جوبلې د پیښو د بېطرفه او رڼې پلټنې پیل کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
قدر من اوریدونکو، دا وخت یو نړیوال رپورټ. نن به د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په بلجیم سرخار برسلز کې په خپلې وغونډه کې د افغانستان په امنیتي حالت خبرې کوي. ناټو هیله څرګنده کړې چې تر 2014 میلادي کال پورې به افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیتي چارو د سمبالولو جوګه شي. زموږ همکار بشیر ګواخ چې دا وخت په برسلز کې دی، په دې اړه نور تفصیل لري.
نن به د ناټو غړي هیوادونو د دفاع وزیران د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په موضوع خبرې وکړي. دا غونډه د پېښور په وخت خواوشا 5:30 بجې پیل کیږي. د بلجیم په سرخار برسلز کې کیدونکې د دې ناستې په درشل کې مشال ریډیو ته په رسیدلې د ناټو په یوه خبر پاڼه کې د ناټو د مشر اندري فوغ راسموسن لخلې ویل شوی چې دا د افغانستان لپاره د یوې نوې مرحلې پیل دی. هغه زیاته کړې د افغان ځواکونو په وړتیا باور لري، او که شرایط سم وو نو افغانان به تر 2014 کال پورې د هیواد امنیتي چارې په غاړه واخلي. راسموسن هیله څرګنده کړې چې دغه ډول غونډه به د افغانستان د ښې باثباته او سوله ییزې راتلونکي لپاره زمینه برابره کړي. یاد دی وی چې امریکا ویلي دوی به تر 2014 کال پورې خپل پوځیان له دې هېواد وباسي، او په ځای به یې افغانان په خپل د خپل خاورې د امنیت د ساتلو چارې په مخ یوسي. د رپورټونو تر مخه دا وخت افغانستان خوښه 1,10,000 پوځیان لري، خو د ناټو چارواکي وایي غواړي دا شمیره تر 2014 کال پورې هغومره ډېره شي چې د بهرنیو ځواکونو په ځای د امنیت چارې سمبالې کړی شي. او هم دا وجه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزلو ډیر زور راوړل کیږي. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د ناټو د خبر پاڼې تر مخه ټاکل شوی چې جنرال وردګ د ناټو د دفاع وزیرانو د دې غونډې په دوهمه او اخیری ورځ یعنی سبا په دې هیواد کې میشته د ایساف یا سولساتو ځواکونو د هیوادونو د چارواکو سره په دې خبرې وکړي چې د هیواد کوم کوم ولایتونه داسې دي چې امنیتي په لومړي قدم کې افغان ځواکونو ته سپارل کېدای شي. د ناټو د دفاع وزیران با په دې غونډه کې د افغانستان سربیره په لیبیا او منځنی ختیځ کې د روانو ناکراریو او د انټرنیټي امنیت یا سایبر سیکیورټي اړوند د ناټو د غړو هیوادونو د دفاعي پرمختګونو په اړه هم بحثونه وکړي. بشیر ګواخ، مشال ریډیو، برسلز.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې د پیښور په وخت هر ورځ د 9 بجو نه پیلېږي او تر ماښام 6 بجو پورې دوام لري. دا وخت په پیښور کې د سهار 9 بجې دی. د فرخنده وزیر نه د تازه خبرونو سرټکی اورو.
په لیبیا کې د حکومت خلاف مظاهره روان دي او په وسف مظاهره چانو هوایی بریدونه کړي. په پیښور کې په پرونی ځانمرګي برید کې وژل شو او تنانو شمیره نږدې 70 ته رسیدلې ده. نن با په برسلز کې د نیټو هیوادونه د افغانستان او لیبیا په حالاتو خبرې کوي. امریکا وایي په هیواد کې القاعده امریکایان او مسلمانان د ترهګرۍ لپاره استعمالوي. روس وایي په نړۍ کې تر ټولو زیات مالدار خلک لري او نن با د سریلانکا او د زیمبابوې تر منستا کرکٹ لو بکیگی.
د فرخنده وزیر نمو د خبرونو سرټکی اوریدل. دا وخت یو مطبوعاتي کتنه د جاپان یو مجله ډیپلوماټ لیکي په کار دي چې غربي نړۍ د پاکستان او افغانستان لپاره پروانو حالاتو کې د پوزي حل نه علاوه په نورو خبرو هم غور وکړي. د دغه مقاله غټ ټکی هم د فرخنده وزیر ناورو.
ډیپلومیټ مجله کې پیټریک سیل لیکي د عربي نړۍ سره سره په پاکستان او افغانستان کې هم داسې ښکاري یو د فیصلې وخت را روان دی. نو آیا امریکا او د هغوی نیټو ملګري د طالبانو خلاف خپل جنگ په مخ کې بوزي او کنه د دغې لپاره یو سیاسي حل ولټي؟ د باراک اوباما په ګډون د نړۍ یو شمېر مشران دا فکر کوي چې ګینې د جنگ د میدان نه به دوی ته یو ډېر ښه خبر ملاو شي، خو په موجوده حالاتو کې د یوې ښکاره اواز زه تګلارې ضرورت ته. د واشنگتن دا کوشش ته چې په وسلوالو طالبانو د پوز لارې فشار زیات کړي او لدغه لپاره د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په پټ ځایونو هوایي بریدونه هم سیوا کړی دي. د 2014 کال پورې چې دا سویل کیږي د نړیوالو ځواکونو لپاره به دا اسانه شي چې د افغانستان اوزي او واک افغان ځواکونو ته وسپاري. خو لیکوال وایي په دغه عمل کې اوس هم ډېر مشکلات دي. دا وخت په افغانستان کې 1,30,000 نیټو ځواکونه موجود دي چې 8,000 پکې امریکایي دي. پولینډ به خپل 2,500 ځواکونه په روان کال کې وباسي او جرمني وایي دوی به خپل 3,500 پوځیان هم له افغانستانه وباسي او برتانیا زیاتوي دوی به په 2015 کال کې خپل 9,000 پوځیان وباسي. د غربي هیوادونو مشان اوس تا فکر کوي چې د طالبانو خلاف خپل استراتیجي نوره هم سخت کړي او کنه د طالبانو سره په خبرو اترو باندې زور راوړي. په سیمه کې د طالبانو لخوا د درنو وسلو او چاودونکو موادو د استعمال له وجې نیټو ځواکونو اوس خپل تګ راتګ هم ډېر محدود کړی دی. که طالبانو یو خوا په سیمه کې بمی بریدونه سیوا کړي دي، نو بل خوا د هغه قبایلي مشرانو د وژنو لړۍ هم روانه ده چې د بهرني ځواکونو سره مرسته کوي. په افغانستان او پاکستان کې امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده او په دغه سیمه کې د 13 کالو راهیسې په روان جنگ کې غربي نړۍ خپل ګڼ شمیر وسایل ولګول او خپلې پوره هڅې په تیر وخت کې وکړې چې طالبانو ته ماتې ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د اویو مشرانو د امن شورا ویاند وایي ترکی پر دې رضا دی چې د طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د منځلاري رول ولوبوي، خو د دغه ډول خبرو لپاره به اول ضروري وي چې په پوځي عملیاتو کې یو څه د پورې کمی راشي او یا په غیر رسمي توګه د جنگ بندۍ اعلان وشي. د افغانستان ترڅنګ په روانو حالاتو کې پاکستان هم د بدامنۍ او مذهبي تندروي نه تیریږي. په روان کال کې د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتي چارو د مرکزي وزیر شهباز بټي وژنه دا سرګندوي چې په دغه هیواد کې اورپکې ډلې کوم حد پورې هم تلې شي. لیکوال وایي په پاکستان او هم افغانستان کې اوستا خبره ډیره مهمه ده چې د پوځي لارې نه علاوه په نورو هغه خبرو هم فکر وکړي شي چې له عملی په سیمه کې امن پر ځای شي.
او اوس هم یو بل مطبوعاتي کتنه د امریکا ورسپاڼه وال سټریټ جرنال په خپل مقاله کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تازه داسې مشورې ورکوي چې څنګه کولای شي په ایران کې د حکومت مخالف مرسته وکړي. د مقاله مهم ټکی عبدالحی کاکل درته وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال لیکوال آین برلن په عربي هیوادونو کې د ولسی پاڅون وروسته متحده ایالاتو ته په ایران کې د حکومت مخالفو د عملی مرستې په لټ کې ځینې لارې په ګوته کوي. آین برلن وایي چې په عربي هیوادونو کې د پاڅون وروسته په تهران، مشهد، شیراز او نورو ښارونو کې حکومتي ضد مظاهره وشوه او حکومت په ظالمانه توګه دوی په سر ووهل. دی وایي چې دا د خبر اشکار کوي چې آیت الله څومره ویرېدلې دی. انبرن وایي دا چې فکر کیږي چې متحده ایالات په ایران کې د جمهوریت پلو ډېره مرسته نسی کولای، نو په کار دی دا چې هڅه ونه کړي. خو لیکوال وایي چې امریکا کم از کم څه کولای سي او هغه باید اوس د مخالفینو د مرستو په شکل کې وکړي. نوموړی وایي باید امریکا پیل له دې وکړي چې کوم زرغون تحریک چلیدلی وو د دې تحریک د مشرانو مرسته وکړي چې دا ډول غورځنګ ژوندی پاتې سي. دا وخت د جمهوریت پلو مشري میر حسین موسوی چې له کال 1971 څخه تر کال 1979 پورې د ایران وزیر اعظم او بل دی مهدی قروبی چې د ایران د پارلمان پخوانی سپیکر وو. د دې په وینا دغه سیاستواران اولس لارو کوڅو ته په راستولو کې کامیاب شوی دی. همدا وجه ده چې د ایران حکومت د دوی پر ضد انتقامی ګامونه اخیستل دي. په وال سټریټ جرنال کې آین برلن مختلی کې امریکا ته پکار دی د نړۍ پام له دې سیاستوالانو سره د کېدونکو زور زیاتی په لور راوړي. د لیکوال په وینا واشنگتن بل باید دا کار وکړي چې ایران اولس پوری د ځان رسولو هڅې دوچند کړي. د دې په وینا د یوې اندازې مطابق د امریکا ژغ، فارسی څانګې، ریډیو فردا او ورسره تړلو نورو ویب سایټونو په یو اونۍ کې 30% ځوانان اوري او ګوري. خو د دې په وینا په نظام کې ځینې ستونزې په حساسه سیاسي چارو باندې اثر انداز کېدل ناکامه کړي دي. نوموړی وایي دا یو لویه ناکامي ده. د دې په وینا چې په ایران کې د مخالفو اواز تر ډېره وخت پورې ژوندۍ ساتلو لپاره نور کوریج پکار دی چې دا ډول یو عملی اثر ولیدل سي او خپل دیموکراتانو ته دا احساس وشي چې د دوی هلې ځلې سمې دي او نړۍ دوی په پام کې نیولې دي. کله چې سپینه ماړۍ په هغه ځای کې نورې پیسې خرڅي او خپل نفوذ زیات کړي چرته چې ورته ضرورت دی.
قدر من اوریدونکو دا او عبدالحی کاکل چې د وال سټریټ جرنال د مقالې مهم ټکی تاسو ته وړاندې کړل. اوس هم یو کورنی ریپورت په خیبر پښتونخوا کې به هم د کینسر د علاج لپاره شوکت خانم اسپیټال جوړوي چې پرون یې په پیښور کې عمران خان او وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی بنیاد کې خو ده. په دې اړه نور تفصیل لپاره د پیښور نه د مشال لړیو خبريال شبیر احمد جان دا ریپورت اورو.
پنجاب کې د لاهور نه پس خیبر پښتونخوا پیښور کې هم عمران خان شوکت خان میموریال ټرست د کینسر اسپیټال د جوړولو پریکړه کړې ده او نن په باقیته توګه د دې په جوړښت باندې کار هم پیل کړی شو. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د دغه اسپیټال لپاره حیات آباد فیز 5 کې 50 کنال ځمکه خیرات کړې ده. په دې خپل د حکومت د خوا خیرات کړې شوی دغه ځای باندې نن یو دستور وشو چې پاکستان ملما د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وو. دستور کې عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی نه علاوه یوشمیر صوبائی وزیرانو، ڈاکٹرانو اور خیرات ورکونکو گڈون وکړو. په دې موقع د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی عمران خان ته هرکلی وی او د دې مننه وکړه او د اسپیټال لپاره د صوبائی حکومت لخوا د 500 کروڑ روپو اعلان هم وکړو.
عمران خان صاحب، ہم پختون جو ہیں ہماری اپنی روایات ہے اور ایک چھوٹی سی کوشش، ایک چھوٹی سی نیکی بھی ہم کبھی نہیں بولتے.
زمون د پښتنو خپل روایت دي او دا چې مونږ د چا لکه هم نه هیرو. خو لستا د خبره د خیبر پښتونخوا پښتانه ټول عمر یاد ساتي. مونږ د خیبر پښتونخوا حکومت ته اسپیټال لپاره د 50 کلن ځمکې نه علاوه 50 کروڑ روپې اعلان هم کوو او ټول ټیکسونه هم معاف کوو او په دې خپل باندې د وفاقي حکومت ته هم غوښتنه کوم چې تاسو ترې په دې خپل باندې ټول ټیکسونه معاف کړي او زه تاسو دا هم دا صرف شروعات دي. وروسته به هم د اسپیټال لپاره مونږ هر قسمه کومک کوو. زه په دې موقع دا ویل غواړم چې دا صرف د عمران خان یا د دې ټرست اسپیټال نه دی بلکې د ټول خیبر پښتونخوا د ولس اسپیټال دی او په هر قیمت په مونږ د سره مرسته کوو تر څو چې د دې منصبې خبر ده. نو عمران خان ورور ته مشر یې تل ارخو دی او مونږ در پسې یو.
دس پروجیکټ از کنسرن سو عمران بھائی آپ بنی ہیں، یو لیڈ اینڈ انشاءاللہ وی فالو یو.
ښاغلی عمران خان هم د خیبر پښتونخوا حکومت او د وزیر اعلی ډیره مننه وکړه او وی ویل
سب سے پہلے تو میں پښتونخوا کی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک زبردست ہمیں زمین دی شوکت خانم کینسر
اول خوځو د خیبر پښتونخوا حکومت او د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی مننه کوم چې دومره خزه کې مونږ لپاره ځمکه راکړه مونږ چې نن دلته د شوکت خانم اسپیټال بنیاد ایک دو نو زه پوره تمه لرم چې راټاکل شوی درې کلونه وړاندې به په دې اسپیټال کار پوره کړی شي انن چې په اولنې ورځ د خیبر پښتونخوا اولس په ارته سینا د دې اسپیټال لپاره څومره پیسې ورکړي نو تاسو ټول ډیره مننه بلې دا چې تر هغه غره لوجې لاهور کې هم زموږ اسپیټال اغېزمن شوی دی ولې تاسو خو دلته په مینس کې پراته یې ڈیر خطر سر مخی ہے خوزد اللہ خدے نا غٹ تملرم
جیسے ہم یہ پروجیکٹ شروع کریں گے ایک اللہ پہ ایمان ہے
شوکت خانم میموریل ٹرسٹ اسپتال کے دا خیبر پختونخوا وڈمبی علاج ترلا سکون کے دا چار سدے ضلع سلمان خان ہم مشال لیڈو سرا خبر ہے تر اکڑے
زما فرسٹ بون میرو ٹرانسپلانٹ شوی 99 کیوم چھ زما تا ہاج کن ڈیزیز ہو لگی دا کینسر یو قسم دے ما بیا زین علاج شروع کو شوکت خانم لاہور نا اغا بیا شروع 2007 پورے زما علاج روانو ادے کی زما کینسر زیادتی دو تے پاک دے شکر گزار ہم زکا چھ 120 بیگ یونا زما پسل در سر جی کے زما ولا پار پکاری کی امال اختیا پاک راک بعد میں اپن پر کوشش ہوگی شوکت خانوں پر کوشش ہوگی بالکل زما علاج 100% فری شوی دی اور زدی بالکل سیٹسفائیڈ 2011 دی ز بالکل ٹھیک ٹھاک ہے مس ما وعدہ کرے دی اور اختیا پاک نڈی شکر گزار ہے
دې موقع د عوامي نیشنل ګوند صوبایي صدر افراسیاب خټک هم د عمران خان د دې ګام ستاینه وکړه او وی ویل
مونږ د ښاغلي عمران خان مننه کوو چې پیښور کې د شوکت خان میموریل کینسر هسپتال د ستا وکړه زموږ د صوبې ګڼ تعداد کې مریضان علاج لپاره لاهور ته ځي او دور ښارونو ته ځي نو هغې ته به دا سهولت پیدا شي چې خپل کور سره نږدې د علاج سهولت ورته ملو شي یو دا خبره ده بل دا خبره ده چې کوم چې غریب مریضان دي هغوی ته به د یا ویډیا یا ډېر کم قیمت باندې علاج سهولت ملو شي دا دواړه داسې خبرې دي چې زموږ صوبے دپارا خلکو دپارا ډېر خوشاینده دي لہذا موږ هر کله کوو
د اسپیټال انتظامی نه تر لاسه شی معلوماتو تر مخه شوکت خانم اسپیټال ته تر دې دمو د ټولو زیات 40% د کینسر مریضان د خیبر پښتونخوا او د فاټان راځي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
قدر من اوریدونکو د مشال خبرونه او ری د افغانستان او پاکستان په ګډون د نړۍ د ملیونونو پښمیر پښتانه کسه هم په خپل مورنۍ ژبه خبرې کولی شي خو زیاتره تعلیم یافته پښتانه په خپل ژبه لیکل لوستل نشي کولی د دې ملت باسواده طبقه لکه ډاکټران انجینران وکیلان لوی لوی پروفیسران هغه که د کرکلی په برخه کې دي یا هم که د قدرتي مادونیاتو په برخه کې د دوی اکثریت خپل زده کړې په انګریزي فارسی او اردو کې حاصل کړي دي چې د ژبې د پوهانو په وینا د دې قام د تعلیم یافته خلکو او عام ولس چې د جدید زده کړې نه لري ترمنځ فاصله پیدا شوې ده جبا ټکی پر ټکی پروګرام کې قاسم خان مندوخیل نن په لندن کې د وګړپوها یا انتروپولوجست نور الله اتل سره همدا موضوع چېړلې چې د پښتنو تعلیم یافته کسانو شمیر ولې دومره نشته چې په پښتو ژبه لیکنې وکول شي
د دې لوی سبب دا دی چې د پښتنو په دې تیر یو نیم سل کلن تاریخ کې کله چې دوی د نوي نظام لپاره د نوي ژوند لپاره یا د مډرنیزم لپاره هڅه کړې دي کاغه د امان الله خان د غورسنګ په شکل کې وي کاغه د ویشو زلمیانو په بڼه کې وي کاغه د خدای خدمتګارانو په بڼه کې وي یا بیا د خلق دیموکراتیک ګوند او اوسنی دی خواته د پښتونخوا ملي عوام پارټي او د عوامي نېشنل ګوند دا مشټوله کوي چې ورو نو د دې ګوندونو د دې غورځنګونو یو هدف دا دی چې د پښتنو ټولنې ته نوې رنگ ورکړي نوې فکر راوړي او د مودرنایزیشن په لاره واچوي خو دلته هغه په انګریزي کې یو اصطلاح د میسنګ لینک چې ورته وایي هغه ورکه کړی هغه دا ده چې دې ټولو غورځنګونو ته که موږ ځیر شو نو دوی هغه کار نه دی کړی کوم کار چې په اروپا کې یا د نړۍ په نورو برخو کې کوم غورځنګونو چې خپلو ملتونو ته نوې ژوند راوړی دی مډرنیزم راوړی دی هغه کړی دلته ورکه ده
لکه تاسو چې ولې په اروپا کې هغه کړی ورکه ده په اروپا کې غورځنګونو چې دی هغه دغه کار کړی دی هغه کار څنګه دی لکه تاسو یې راته بیان کړئ
هغه کړی دا ده چې د اروپایي غورځنګونو پاملرنه چې و د دوی تمرکز چې و هغه پروژې باندې و مثلا کله چې دا د لیتوالي یا په انګریزي کې انلایټنمنت ورته وایي دا غورځنګ په لومړي سر کې په فرانسه او ایتالیا کې را شروع شو نو بیا ټول اروپا په مخه واخیستله او په اروپا کې انقلابات راغلل د کلیسا پر ضد باندې بلته سیکولریزم ته لاره هواره شوه او خصوصا دا دوه انقلابات چې دي کوم د امریکې د آزادۍ جنگ او انقلاب او د فرانسې انقلاب چې دي دا د انلایټنمنت د غورځنګ په نتیجه کې خو د انلایټنمنت غورځنګ څه وو هغه دا وو چې دا پر خپل ژبه راڅرخېدو یعنی چې کله په پاریس کې لیکوالانو په فرانسوي ژبه کې لیکنې پیل کړې او په لومړي ځل باندې دوی انسایکلوپیډیا لیکل پیل کړو او بیا داسې لیکوالان لکه ولټایر او روسو او دیدیرو او داسې بشمار لیکوالان را پیدا شول چې دوی سیکولر لیکنې وکولې او دوی خپل ولسته د ساينس او د پوهنې د چاپیریال د ټولنې د تاریخ د فلسفې په حق له داسې معلومات ورکړل چې هغه تر دې لمخه په یوازې په یوې ژبې کې وي هغه په لاتین کې وي او لاتین تاسو ته معلومه ده چې دا د کلیسا ژبه وه دا په روم کې وه او په دې کې یوازې د ګرجي خلکو پادریانو لیکنې کولې هغه به یوازې هغه لیکنو ته اجازه ورکوله چې د دوی پر خوښه برابرې وي او د دوی کلیسا ته د دوی واکمنۍ ته به کوم تاوان نه رساو نو اروپا په تیارې کې پرته وه ځکه دوی دې ته ډارک ایجز وایي یا توره دوره ورته وایي دا توره دوره څنګه ماته شوله دا هغه وخت ماته شوله چې دلته لیکوالانو دا قرباني ورکړه دوی خپل ځانه پیر وکړو دوی کوشش وکړو اول څه وکړو انجیل په خپل ژبه راوړو انجیل چې کله دوی په خپل ژبه راوړو یعنی مثلا په انګلستان کې اوسړي انجیل په انګریزي کې ترجمه کړو نو کلیسا سخت وخښمدل پر دې باندې پادریانو فتوا ولا غول چې دې سړي کفر کړی دی څنګه چې لاتین چې د هغه یو مقدس ژبه ده او انګریزي مقدس ژبه نه ده ځکه چې کله چې دا ترجمه وکوله په انګریزي ژبه کې نو دا د یوه مقدس ژبې توهین وکړو نو دا سړی بیا وتښتې دوه لړې المان ته په المان کې څو کال دی پټو کورسته بیا دوی را پیدا کو او دا سړی دوی لندن ته راوړ په دې لندن کې ډیره سخت سزا ورکړه نو دای په ژوندې په اور وسلو او کله چې ورسته د څو کلونو تیر شول او هنري اتم کتل شي یاد وی چې په انګلستان کې د روم له کلیسا څخه خپل بیلتون اعلان کو نو بیا هم د هغه کس ژباړل شوی انجیل اتم هنري بچا د انګلستان را واخست او د انګلستان د کلیسا چې چرچ اف انګلند ورته وایي د هغه لپاره چې نن هم خلک لولي نو موږ راځو بیرته خپلې نکتې ته په اروپا کې نویوالی څنګه راغی دا په دې کې د ملي ژبو د فرانسوي ژبې د انګریزي ژبې د آلماني ژبې بیا د اټلوي او د شي وړې وړې نورې ژبې چې په اروپا کې واړه ملتونه واړه هیوادونه دي هغه خلکو هغه لیکوالانو چې کله دا د لاتینی ژبې هغه برم مات کو دوی له دې پدل له دې غسخه له دې خول سره ووتل نو په اروپا کې د ازادۍ او د سیکولریزم او د نوښتونو یو غټ بهیر پایل شو
خو په پښتو کې ملکه د پښتو شعر ته موږ نظر کو یا د پښتنو شاعري ته نظر کو په پښتو کې ډیر خلک داسې ست چې هغه د پښتو شعرونه لیکي او یو فکر ورکوي نو تاسو په فکر یا تاسو په اند دغه چې د پښتانه شاعران دي دا کافي نه دي چې پښتني ټولنه چې دا هغه یو روان دی لور ته یو د اسري لور ته یو جدید لور ته بوست
لومړی دا کافي نه دی دا یو څه غزه تر یو څه د پورې غزه لري دا کافي نه دی ځکه چې ولس اول ډیر مهم نصر دی په نصر کې بیا ساينس اقتصاد فلسفه سیاسي علوم ټولنیز علوم دا ټول یوازې ته په نصر کې لیکلای شي چې ژبه یې اسانه وي ژبه یې ساده وي او خلک ور باندې وپیژي نوی نوی په هني نوی زده کړی په اروپا او امریکا کې خبريږي نو هغه زموږ ژبه ته نه را لیږد ولکېږي په شعر کې صحیح ده په شعر کې خلک د ولولې لپاره د حماسې لپاره یو پیغام ورکوي خو تا ته د سیلار په پلاس نه درکوي چې لاغس خطه کار واخلې ته په انجینری کې ورسره کار واخلې ته د اقتصاد په ډګر کې ورسره کار واخلې ته په واکمنۍ کې د سیاست په علم کې ورسره کار واخلې نو شیر خو هغه د انګریزي اصطلاح د لیجر لپاره ده یعنی د وخت لري لپاره د ساتيري لپاره دی هغه عملی باندې عملی ارخه کمزورې دی، دا خو یوازې ستاسو د فکر د پام غلطولو د پاره یو شدرسته ده، یو شوسله ده. نو اصلي د ګټي شی چې دی هغه نصر دی، او نصر په پښتو کې تر اوسه پورې له بده مرغه نه دی لیکل شوی. زموږ دغه غورځنګونه چې ما په لومړي سر کې تاته یاد کړل، خصوصا د دوی مشران، د دوی لیکوالان، دوی په پښتو باندې لیکل نشي کولای، دوی لوستل نشي کولای.
اوسم لکه ورته پام کړل چې تاسو خبره لر په منځ کې کته کوم پرې کومې په پښتني غورځنګونه چې دی هغه په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی، اوسم لږ ډېر پښتو چې ویل کېږي هم دغه غورځنګونو معرفي کړې ده، خلکو ته ورپېژندلې ده، او د پښتو ژبه باندې چې څوک لیک لوست کولای شي، یو الف با ویلای شي، هم دغه غورځنګونو له برکته ده. که څنګه
هو دا شي، دا خبره صحیح ده. نو دلته خو ستوندم دا ده چې پښتو ژبه ژوندۍ ده او وده نه کوي، پر ځای ولاړه ده، یا په ځینو ځایونو کې پر شاتګ کوي. نو موږ دا منو چې دا څه ناڅه چې ژوندۍ ده هغه د دې غورځنګونو له برکته ژوندۍ ده. خو دې غورځنګونو داسې مثال نه دی وړاندې کړی، یو ساینسي او هر اړخیز پروګرام یا تګلاره نه ده وړاندې کړې چې پښتو ډېره په اسانۍ سره د پوهنې او د ساینس ژبه وګرځول شي او ملي ژبه شي، یوه ژوندۍ او سیاله ژبه شي. نو دلته موږ یوه ښه بېلګه د هبرو راوړلی شو، د یهودانو د ژبې، چې هبرو یوه مړه ژبه وه، ځکه چې یهودان 2000 کاله له مخه په نړۍ کې تیت شوي ول. کله چې دوی له خپلې خاورې وایستل شول په زور باندې، نو دوی په ډیرو هیوادونو کې تیت شوله، آن چې تر افغانستان هم دوی راورسېدل. نو د دوی ژبه مړه شوله، خو بیا وروسته بیرته په تېره شلمه پیړۍ کې چې کله دوی سره راټول شول، د دوی روڼ آندي خلک، د دوی سیاسي خلک، د دوی لیکوالان، نو هغه دا پریکړه وکوله چې موږ به بیرته خپل خاورې نیسو، خپل هیواد به آبادوو، خپله واکمني به جوړوو. نو دوی دې نتیجې ته ورسېدل د اروپایي ملتونو چې چېرته دوی استوګنه کړې وه، چېرته ژوند کړی وو، د هغې تجربې پر بنسټ دوی دې پریکړې ته ورسېدل چې موږ د دې هر څه مخکې باید خپله ژبه راژوندۍ کړو. نو دا یو ناممکن کار و، یو معجزه وه چې مړه ژبه او هغه هم 2000 کاله مخکې مړه شوې ژبه دا بیرته دوی راژوندۍ کړه، بیرته د ملت ژبه کړه، د ساینس ژبه کړه، د پوهنې ژبه کړه، نن د دوی د ملت او د واکمنۍ ژبه ده. دا کار زموږ غورځنګونو نه دی کړی. زموږ غورځنګونو ته ژوندۍ ژبه پښتو، یعنی زموږ ملت په یو ځای راټول پروت دی، دلته استوګن دی، دا ژبه ژوندۍ ده، خو زموږ لیکوالانو دا کار نه دی کړی.
نو څه کول پکار دی؟ اتل صاحب، لکه تاسو یو داسې تګلاره دوی نه لري، نو د ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره لکه وړاندې چې تاسو ولې یو کاسه پکار ده، یو ملت ورته پکار دی، یو ځکه ورته پکار ده، او پښتانه دا لري، خو په دې کې نیمګړتیا چیرې دی؟ او د غورځنګونو لپاره یا د پښتو ژبې دغه بهیر چې ژوندۍ ساتي، د دوی څه کول پکار دی؟
زما په فکر باندې کوم خلک چې دغه سیاسي غورځنګونه دي په هیواد کې دننه، د دوی مشرتابه ته پکار ده چې هغه کسان چې دوی سره ملګري دي، سیاسي فکر دوی یووالی لري، دوی پکار ده چې دا د غړیتوب له ضرورتونو څخه یو ضروري شرط وګرځوي، چې د دوی هر ملګری چې د دې ګوندونو د دې غورځنګونو غړیتوب ترلاسه کوي باید په پښتو ژبه لیکل لوستل وکړي، باید لاغه خازمینه واخلي، دا د غړیتوب لومړنی شرط وي.
نو یو کلیوال سړی چې هغه سره لیک لوست نه وکړي، تعلیم نه وکړي، سکول ته نه وتلی، نو هغه به څنګه بیا دغه شرط پوره کړي؟
دا خو ماته ته مخکې وویل چې دا ستوند د ژبې را ژوندۍ کول دا د بېسوادو خلکو کار خو نه دی، هغه لاغه سره خدای ژبه چې ژوندۍ ده، هغه په دې خبرې کوي. ستوند خو زموږ د روڼ اندو، زموږ د هغو خلکو، د سیاسي خلکو چې هغه غواړي دې وطن ته رڼا راوړي، نو دلته هغه کړی له دوی خبره کړه ده. هغه خلک چې په دې غورځنګونو غړیتوب ترلاسه کوي، دا خو ټول لوستي خلک دي، او دوی غواړي چې وطن ته خوشحالي او ازادي راوړي. دوی دا کار نه دی کړی. دوی باید چې کله د دې ګوندونو د دې غورځنګونو غړیتوب اخلي، باید د دوی په غړیتوب کې دا شرط وي چې دوی لیک لوست په پښتو وکولای شي، او دویم قدم کې څومره غړي چې د مثلا په افغانستان کې یو ګوند، افغان ملت، په افغان ملت ګوند کې به څومره غړي وي، دوی باید دا کار خو وکوي چې په خپل کور، په خپل دکان، په خپل دروازه دې پښتو ولیکي، خپل ملګری ته په پښتو لیکل کوي، حکومت ته د عریضه په پښتو ورکوي، نو دا خو په لکونو کې دا شمېره رسیږي. داسې په پېښور کې، په کوټه کې، هر هغه سړی چې د دې ملي ملتپالو ګوندونو غړیتوب لري، دوی باید دا په ځان ومني. هر سړی باید له ځانه شروع کړي. دریم، موږ پښتانه چې په نړۍ کې دا وخت په امریکا، اروپا او په نورو هیوادونو کې پراته دي، دوی نوې ټکنالوژي ته لاسرسی لري، دوی نوي نوي کتابونه لولي، دوی لوړې زده کړې کړي دي. دوی باید د یو غورځنګ په شکل، دوی باید په دې شکل باندې د پښتو ژبې د لوست، پښتو ژبې د لیک لپاره، د پښتو ژبې د عامولو لپاره دوی هڅې وکړي. او دا هڅې باید منظمې وي، دا باید ډله ییزې وي، دوی له یو بل سره ډېر ټینګ او ډېر منظم تماس وساتي.
نو په دې کې لکه بیا د ژباړې مسله د نورو ژبو را ژباړل، او بیا په پښتو کې بیلابیلې لهجې دي، نو دغه ژباړه چې دا خو بیا کتل غواړي چې دا ژباړه سمه سوې ده، دغه چې کوم مفهوم دی دا خو یو ایډیټوریل هغه مونیټرینګ غواړي، یعنی تر یو بل لاس تیرېستل غواړي چې دغه ژباړې سوي دي، او هغه د یو فرزند انګریزي او د جرمني او د فرانسوي ژبې یا د لاتینی او عربي ژبې کومې لیکنې چې پښتو ته ژباړل کیږي، هغه کتل غواړي چې دام له اصل مفهوم سره ژباړل سوي دم کنه.
خبر دا چې دا زه اوس دې نقطې ته روان وم. لومړی خو دا نړۍ چې ملتونه کوم دي، دلته چې کوم پرمختګ روان دی او هر ورځ کوم پرمختګ کیږي، خصوصا د ساينس په ډګر کې، په دې کې نوي فیصد لاس دی هغه د شپاړې دی. مثلا هر شی چې دی هغه په جاپان کې خلک نه جوړوي، هر شی په امریکا کې نه جوړیږي. ساينس، علم، پوهنه د نړۍ یو ګډه سرمایه ده، دا ګډه خزانه ده. نو په هر هیواد کې چې کوم شی جوړیږي، کوم فارموله راوځي، کوم نوی پرمختګ کیږي، کوم نوی لاسته راوړنه وي، ساينسي وي، کاغه د فلسفې په ډګر کې وي، نو نور ملتونه څه کوي؟ فوراً ډیر ژر هغه ژباړي. ژباړه ډیره مهمه ده. راځو دې خبرې ته چې ژباړه تخنیکي اړخ ته راځو، چې ژباړه باید څنګه وشي، او دا مشکلات دي، د دې کتنه باید وشي، او دا سمه ده که نه ده سمه. دا یو داسې بهیر دی، یو داسې پروسه ده چې دا په خپل ځان سموي. کوم ژباړ شو په اتلسمه پیړۍ کې په انګلستان کې ډېرې زیاتې ژباړې کېدلې، په اولسمه او اتلسمه پیړۍ کې. نو هغه وخت ژباړې چې تاسو راواخلئ د انګریزي ژبې، نو انګریزي ژبه هغه وخت کې ډېره کمزورې ده. دوی لغتونه نه لري، دوی ترمینالوژي نه لري، دوی د هیجو یا د سپیلنګ له ستونزې سره مخامخ دي. نو هغه کتابونه، زاړه کتابونه که تاسو راواخلئ، نو اوس به ډېر هغه ژبه و تاسو ډېره غلطه ښکارېږي. خو دا د ژبې یو په ژبه کې دننه قدرتي داسې یو ځانګړتیا شته چې ژبه په خپله ځان سموي. یوه ژباړه جوړ کوله، د هغې پر بنیاد چې بیا بل څوک له هغې سره ورته بله ژباړه کوي، نو هغه ته دا کار اسانه سوی. د دنیا هره ژبه، که هغه چینایي ده، هغه جاپاني ده، هغه نو هغه کمپیوټرونه په خپله ژباړي. دته دومره پرمختګ شوی دی. دا یو پروسس دی، یو بهیر دی. موږ په پښتو کې دا کار لا پیل کړی نه دی.
نو دغه کار د پایل لپاره ستاسو وړاندیزونه څه دي چې ژر تر ژره، لکه فرزن ځن ډیر څه دي، خندونه ډیر راغلي دي، وخت ډیر تیر دی، نړۍ ډیر پرمختللې ده، او پښتانه چې دي هغه شاته پاتې دي، نو دغه کار چې دی ژر تر ژره او بې له ځنډه څنګه کېدای شي؟
د پښتو متل دی وایي، ماهی چې دی هر وخت ونیو تازه دی. نن هم وخت نه دی تیر. له نیکه مرغه که موږ د هغو پښتنو شمیره راواخلو چې دوی په ځانګړیو ډګرونو کې لوړې زده کړې ترلاسه کړي دي، لکه روغتیا، لکه انجینرینګ، لکه ساینس، لکه فلسفه او ټولنیزې پوهنې، نو د دوی شمیره لکونو ته رسیږي. دا پښتانه د دنیا داسې پوهنتون نشته چې هلته یو پښتون یا استاد نه دی، یا شاګردان هلته نه دي موجود. موږ د دنیا په هر لویه وچه کې، د دنیا په هر پرمختللي هیواد کې ډیر تکړه، ډیر لوستي پښتانه لرو. خو دا کار به د اروپا او د امریکا هغه پښتانه د یو غورځنګ په شکل کې کوي، چې دغه پښتانه وهڅوي دې کار ته چې هر پښتون په خپل ژوند کې یو کتاب وژباړي، په خپل هغه ډګر کې چې دی لوړې زده کړې لري. مثلا که موږ دا وخت 20,000 تکړه ډاکتران لرو، نو هر ډاکټر یو کتاب وژباړي، دا خو د روغتیا لپاره 20,000 کتابونه شول. که موږ مثلا په دې چې نور هر څه وشي، په دې پښتنو کې 10,000 تکړه انجینران لرو، نو 10,000 د انجینري کتابونه دي وژباړي. تاسو د هر دګر د هر د حد د پوهنې د هر برخې ژباړه یو یو کتاب او داس دا به هر سړی لزانه پیلوي. نن ساينس د انټرنیټ په برکت باندې د رسنیو د پرمختګ په برکت باندې پښتانه دا غورځنګ دا جهانی او نړیوال غورځنګ ډیر په اسانه سره پیلولی شي. زموږ مشران د دا خواست وکوي چې پښتنو ته چې تاسو ژباړه وکوي نو دا په ورځو کې دا پیغام د نړۍ هر ګوټ ته رسیدلی شي. پښتانه دا کار ډیر ژر تر ژره پیلولی شي. پښتو دا د کمپیوټر ژبه ګرځېدلې ده، ژباړه ډیره اسانه ده او دا کتابونه دي بیا د نوي رسنیو د انټرنیټ له برکته زموږ نوي کلته ورسول شي. په دې وجه به دا مزل چې کومو هیوادونو اروپایي هیوادونو چې په پیړیو کې وهلی دي موږ کېدای شي چې په درې څلور کال کې را لنډ کړو دا مزل.